مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانن که پاتې شوله تاسو به دا تړون لاسلیک کړئ او کنه؟ ځکه چې مشورتي لویې جرګې تایید کړی هم
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امزانه کوم، او زه به په دې هکله د خپل ولس نه او د خپلو عوامو رایه ګورم.
د لویې جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه؟
زه به د لویې جرګې تر اوسه پورې لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې،
مشورتي لویې جرګې.
زه به د لویې جرګې رایه غواړم، او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په نظر کې نیسم.
مشورتي لویه جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی و، هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده، بلکې مشوره ده. یعنی هغه یو قانوني فیصله نه شي کولی، او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملا دا پروسه پیل شي، بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولی، او د دې مسلې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهېږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي، او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیولی شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنگ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي، ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان په خپل لاس کې
چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي؟ ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي، ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه؟
زه وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي.
د پاکستان په باره کې
څه نظر لرئ؟ روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغاني مذاکرات وکړو، او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه ده چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي، یا په پاکستان کې اوشته حمایت د ځینو کړنو لخوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپله د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو، تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی، او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده.
موافق نه یاستئ چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کوي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت د دوی په خیر نه ده. دا نه زموږ په خیر ده، دا نه د دوی په خیر ده.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغو زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي، نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي، ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده. نه زموږ په خیر ده، او نه جګړه د دوی په خیر ده.
یو بل ستونزه تر ازو په د حکومت کې په دې تیرو یو لسو کلونو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلاره لرئ د هغې د له منځه وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یوه ډېره ستره غمیزه ده زموږ په ملک کې، یو ډېر یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم دی، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوګه ده، د سالم ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شیان د فساد عوامل دي. او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور واړه کټګوري فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته. اداري فساد. اداري فساد څه ته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي، او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي، او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانی، سوء استفاده د رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفیع اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي، سفارشونه. زه ټول فساد تشریح کوم. بل وایي اقتصادي فساد. اقتصادي فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا، قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دوز دستی دو دستی سه دستی چار، په دې کې ستر خیانتونه شوي په دې ملک. په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډیر او څو محدودو خلکو کړي دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورک شي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد د فسادونو د لرې کېدو لپاره ضروری شه دا ده چې د الهي قانون حاکمیت باید زمونږ په ملک کې زر تر زر عملي شي. الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات د خو خلکو د نیکو خلکو د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او پاسپورس او پوښتنه دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي تر اوسه پورې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټره شي، ښه انجینره شي، ښه پروفیسره شي، ښه سیاستدانه شي. ولې ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینې کې ځای ونه لري؟ ولې په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولې ښځه خرڅه شي؟ ښځې ته باید مهر ورکړل شي، ښځې ته باید پلار میراث ورکړي، ښځې استفاده وکړي. ښځه باید د
مېړه کوم حقوق ورکړل شوي یا کوم ازادیانه کوي ورکړل شوي دي؟ کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینې کې هم شته. دا اوسنی وضعیت د قناعت وړ تاسو ته؟
زه هم دا اوسنی وضعیت ښه دی، دا یو ښه پیشرفت دی. دا حقوق باید نور هم ورکړل شي، خو چوکاټ یې باید اسلامی وي. اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته؟ په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته. یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي، په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوی وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیې هغوی ته جوړې شي. دغه حقوق نه دي ورکړل شوي، نور د تعلیم مکمل حقوق لري. ښځه د ښځې حیا او عزت باید وساتلی شي، نه دا چې د ښځې د حیا او د عزت سره لوبې وشي.
وروستۍ موضوع چې موږ غواړو تاسو سره مطرح کړو هغه د انتقالي عدالت غوښتنه ده، چې په دې تېرو لسو کلونو کې دا غوښتنه شوې چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنه ته ستاسو څه ځواب ده؟
د جنګي جنایتکارانو لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنګي جنایتکاران څوک دي. زه وایم چې د تیرو د کورنیو جنګړو جګړو عوامل باید ولټول شي. چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کمی خواهی ورانی شوی، باید دا دی پختن وشی. دی پختن ضروری ده. دی پارا باید اختصاصی محاکم جور شی. دا فیصله زنشم کوله.
پا روان جگری که هم لمختلف لور لخوا مخالفین لخوا هم پا چاودنو که و پا حملو که ملکی خلق وجل کیگی، د حزب اسلامی هم دی زینو مسئولیتونو پا غاره اخلی شی پا غیر که ملکی خلق وجل شوی دی. دا جنگی جنات بوله یو کنه؟
دی ملکی خلق وجل پا بازارونو که انفجارات کول، پا جماعتونو که، پا مدارسو که، پا مکاتبو که انفجارات کول، دا دی اسلام نقطه نظره، دی قانون نقطه نظره، چه هر چوکی کوی دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورسته پختنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنه چې اوس کیږي دا هم ناروا بولی؟
زه وایم چې دا جګړه باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه وایم دا جګړه ولی مخنیوي نه کوو؟ د مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم دی نشم ویلی، د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 د افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. کچېرې د زما د ملي اردو عسکر مري او کچېرې طالب مري، د دواړو مړی د افغاني مور کور ته ورځي، افغاني مور ورباندې ژاړي، نو باید دې جدا مخنیوی وشي.
د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مو مرکه واورېده او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شزو په دې پروګرام کې داسې څوک زما میلمانه دي چې د افغان شزو او نجونو لپاره لوړ خیالونه لري. دا میلمانه مو شفیقه خپلواک ده، دولسم ټولګی نه وای خلاص کړی دی. یو څوک چې دولسم لوسته وي خو د زده کړو زمینه ورته برابره وي، څه کولی شي او څه بدلون راوستلی شي؟
ویلې نه، بلکې پلانونه لرم چې ان شاء الله په راتلونکي به هغه تطبیق کړم. لومړی تر ټولو لوی کار غواړم چې د افغان ماشومانو لپاره، د هغو ماشومانو لپاره چې کورنۍ سرپرست یا هم د ساتنې کسې په ځان نورو بریدونو کې لاس ورکړي، د هغوی لپاره سرپناه ښوونځی ولرم. دوهم دا چې د پښتنو مېرمنو سره یو ځای د هغو ناوړه رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه وکړم چې د دوی ژوند دې انحصار کړی دی او دوی پکې ژوند کوي. دریم دا چې نن سبا زموږ د کلیوال خلکو ذهن هم یو سروخانه سوی غواړي د نجونو زده کړه وکړي، خو له بده مرغه هلته هېڅ زمینه نه ده. مسایل ښوونځي نشته، ښه ښوونکي نشته، او دغسې یو څه نه لري چې هغوی خپلې نجونې ورواستوي. غواړم چې په دغه برخه کې هم له دوی سره مرسته وکړم، ښوونځیو د تعلیم ځایونه یا مرکزونه په ولایتونو ولسوالیو کې ولرم.
شفیقه جانې، ته وایې یو تن کولی شته چې د افغانستان په څیر وی ټولنې کې دغه تغیرات سی هم د ماشومان په برخه کې راشي او هم د ولایتونو په سطح راشي تر سره کړي؟
یو ملک پاچا یو وی شنګ نه وی نو زه ډاډه یم که زه چیرته کلک هوډ ولرم او خپل پلانونه عملي کړم زه بریالی کېږم. په نړۍ کې ستر انقلابونه یو کس رامنځته کړي، خو دغه یو کس بیا د تل لپاره یوازې نه دی پاتې شوی. زه ډاډه یم که زه چیرته حرکت وکړم ما تر شابه ډیر خلک ودرېږي، نه دا یوازې چې زما تشویق به مېرمنې وکړي، بلکې داسې نارینه به هم پیدا شي چې زما لاس ونیسي او په دې لار کې به له ما سره ملتیا وکړي. د یو حز مؤسس یو کس وي، خو وروسته له هغه څخه یو لوی ګوند جوړېږي، او همدارنګه دغه لوی انقلابونه چې رامنځته شوي دي دا لومړی یو کس هوډ کړی دی تر شا نور خلک درېدلي دي چې هغوی سره مرسته شوې ده په راتلونکي هم دغه تحریک ژوندی وساتي. نو زه به ورته سرلارې شم. زه ډاډه یم چې یوازې د کلي نجونې هم له ما سره مرسته وکړي، زه به په دې کار کې انشاءالله ژوند بریالی کېږم.
په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا زمینه برابره ده چې یو څوک سرلارۍ شي او په هغه پسې نور خلک روان شي؟
دا مهمه نه ده چې یو د یو څه زمینه د موږ ته مساعد شي، موږ باید یو څه زمینه ځان ته مساعد کړو. دا مهمه نه ده چې یو څوک د موږ ته ووایي چې په دې لاره لاړ شم، زه به خپله لاره خپله تعین کړم، خپل سرنوشت باید خپله وټاکم. دا هغه څه دي چې زه خپل هغه وخت کې زه فردي استقلالیت لرم. زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته زمینه مساعده کړي، زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته په لاره څه ګرځې کړي. زه غواړم په خپل لار سم خپل ځان ته زمینه مساعده کړم، په خپل لار باندې څه کوم. ما دا تحریک په سیاسي نه وي چې زه له چا څخه وډاره سم، ما دا تحریک په غیر اسلامي نه وي چې زه له چا څخه وډاره سم. زه یو انساني، یو اخلاقي، یو تعلیمي کار، یو پروسه غواړم عملي کړم. نو په دې کې به زه ګمان کوم چې زه به طبعا له ځینو خنډونو سره به زه مخ شم. لومړی به ممکن زه له کورنیو مشکلاتو سره هم مخ شم، خو هغه داسې څه دي چې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو.
څه اټکل کوي چې لویه ستونزه به څه ستا په مخ کې؟
دغسې زه شخصا ډېره خوشبینه یم، زه ګمان نه کوم داسې یوه لویه ستونزه به زه ولرم. زه لومړی ممکن اقتصادي ستونزه ولرم، هغه زه د دې وروسته مخ خپلې زده کړې مکمل کړلې، وروسته د اوسو بودیجې پیدا کړې. سر زه غواړم چې د اقتصادي ستونزو د حل لارې لپاره له نړیوالو سره اړیکې ولرم، او که چېرته زما اقتصادي ستونزې حل سرې زه ګمان نه کوم چې دا نورې ستونزې د ماته دومره څو اوسي چې ما له دې کار څخه په شا کې یا زه ونشم کولی چې د خپل هدف ته ورسېږم. نور داسې کوم خاص خنډ د خپل ځان په وړاندې نه احساسوم.
شفیقه جانې، کوم اهداف چې ته لرې هغه عملی ژوند غواړي چې تای اشاره ورته وکړه او هوډې لري، او علمی زیرمه غواړي عملا ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي، خو ته لدی سره څنګه شاعر یې؟ شعر بیا په خیال ولاړ وي، فکر کوي چې شاعر هم د وی ټولنې په عملی تغییر کې مرسته کولای شي؟
محمود طرزی کله چې ترکیه نه راغی د ځینې لیکنې ولیکلې، مطبوعات په افغانستان کې تهداب کې خودلو، هغه مقالې، هغه لیکنې او هغه د فکر ازادي دی بایسول چې د هغه وخت پاتچا دته واحد سوي چې د افغانستان استقلال یا ازادي واخلي، افغانان دته واحد سوي چې استقلال او ازادي واخلي. لیکنه یا ادبيات ټول لوی انقلاب رامنځته کولای شي. شعر د ادبيات یو برخه ده، بلکې خبره زما شعر تر اساس ده. شعر د یو بس هدف لپاره نه لیکم چې زه یاد کړی سم، خو زه لومړی غواړم په شعر کې د هغو نجونو چې محروم دي غږ وباسم، غږ اوچت کړم. دا ممکن کولای شي په نارینه چې غوي محرومي کړي د څه تاثیر وکړي. بل شخص هم د شعر د ځان لپاره لیکم، زه د چا لپاره نه لیکم، د شعر د خپل ځان لپاره مال لپاره لیکم. شعر د څه څه د کزما شخصي ژوند، د کزما خپل یو څه چې وي. نو دا پلان چې زه لرم د ټولنیز دی، د ټولنیز سره سره کار لري، زه په شعر کې یوازې خپل ځان سره.
شفیقه خپلواک، مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا صدیق رادیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
ولی پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے تیر پسلے پیارا ترا سن چھلے تیر پسلے پیارا ترا سن چھلے تچیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے تچیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے تصور کی چھرا گیر شو شمس پت تصور کی چھرا گیر شو شمس پت تصور کی چھرا گیر شو خخوا گسندرا پنغمہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے خخوا گسندرا پنغمہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ